د د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیرې شوې دي، د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیات تر سترګو کیږي، چې د دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلی دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاء الرحمان نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دا دي چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حد پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی. او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی لیدلینو، په دې خاطر مې ډیره خوښه.
نقیب احمد تل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چیرا پیغلا شوی سندرا شوی په شونډو راغلې. ته چیرا پیغلا شوی سندرا شوی په شونډو راغلې. زهم غزل شو ما زلمه شوم تا ته څنګه ښکارم. زهم غزل شو
د غونډې په اخیر کې د ختیز ادبی بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري. ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابره ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوي سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیاتو د دې خصوصیات په اړه مشته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي، او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمین کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي په ارزه افغانستان ته راځي سفیر کیږ، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغو هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای سي. مثلا ځینې لغاتونه یې په کار کې یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، انلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www. پښتو ډکشنری ډاټ کام
خامخا به د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاده کوي ټول به موږ استفاده کوو کدا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده ک د انګلیسي کلمې د تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي
پښتو انلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی یو زموږ ابتدایي پلان دی یو د دې مکمل حالت یو موږ مهاله پلان دی اوسنۍ حالت کې تاسو وګوري په دې کې یو لک پښه خو کې یو څه اضافه لغاتونه ست ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو 15 لک په دې معنی نه چې ټوله دې 15 لک یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه اوسنۍ شکل یاده ستي کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکي مثلا غوړی چې پسی وګوري پرځه ک بوک یعنی الته په پښتو کې تاسو نشته سي کتاب که په پښتو کې بیا ته د غلړی اړول غوړی غزایه چې نه باید پښتو ته راوړی چې په پښتو کې بیا پسی وګوري نشته کی مثلا کتاب ته په انګلیسي چې کتاب نشته کی الته په نشته سي چې بوک یعنی چې سرچ کوي نو دا هم په انګلیسي ده په پښتو ده هم په پښتو په انګلیسي ده یعنی دا وایس ورسته وای دوارسته زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات سي کار پر کوو په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زپاکه امنیت شورا ته دا بد دی بل ژبه خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو سافټویر نه جوړو دا به په بازار کې خلک لاسرسي ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي ومنل لري غوې په کور کې انسټالي او خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي مګر موږ واله پلان مدا دي چې باید پښتو فرانسوي پښتو روسي روسي پښتو پښتو چینایي پښتو اسپانوي پښتو عربي دا قاموسونه ولرو دا موږ ماله پلان دی
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ شوی دی خامخا به تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو سبا مو استفاده هم کړی کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې نو که تاسو دا راته وایئ چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوي څه شواله نسبت د نور ډکشنریانو ته لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي
ځینې دوستان دا اندېښنه لري هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو بل موږ قاموس چاپوونه درېمې په خپل نامه نه کوو څلورم موږ تحقیق کوو قاموسونه سته هم آنلاین سته په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي ډېرو دوستانو چاپ کړي دي اما اکتفا نه پر کوو ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کده ستاسو سټوډیو 15 واره اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما اوس په جیب کې ستایو دی موبایل او کمپیوټر نمونه ده لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده سونو کښنه ایستو دي دا په دې چې خلکو ی پلای چا جوړ کی بیا بل چا کار پرو کی بیا بل چې دروسه بریات پر مختګونه پکښ راځي نو قاموسونه و اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کو چې ترغو بی یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډیری
بالکل
کز ما دا غیوه ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت اما کپر دایوي خبرو کو چې ک فرضه ک د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي نو خدا پر بیاسول کله یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لزري نو دا زه فکر کوم یو ځنګړ نه ده د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي انلاین جوړي زما ادرس ټول شانس ته زما سره د پټماس کې زبام کاری ور سره وکم تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم پرځه کوم د یون پښپړو ژبوي هغه راځي وای زه یواز د یون پښپړو ژبوي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو ژبو زما پښتو قاموس دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید قاموس جوړو نو ترغه ښه جوړ کو یو شی ګړم ترغه بدایي لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر څه چاپ کړی نو مهم نه دی د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو ښه مثال درکوم کراکټر مژدا کراک یو ډول مرغدی ځینی خلک بټيري ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراک په انګلیسي چې هر شي نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ د لغاتونو راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چې پښتون اوسېږي دا غو څخه سیمه ییز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړنه وي نو کې دای سی لغات 15 شپږ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص چې
موږ په لومړي قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسوي قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغوی ما ته خپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړي دي سره کوي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم د چا سره ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ما خزونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغاتي یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چاته چې ته پوندن استاد چنديواله دی ته شوغه کې داسې و معنا ونه لري کې داسې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځین لغاتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یم لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې اماستا دا به داخل کو پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته د انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وارد دي په انګریزي کې مثلا افغانان چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ کومه درس مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسوالي چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګریزي لا ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دا ډول لکه دا ما چې ذکر کړل یا دوري میوکل په دا ډول غني کوو کار د کار شواو شکل مو دا ډول دي
ډیر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کار ته لا پرختیا ورکړي
تاسو څخه مننه چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو د خپل ډیر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وس راکړي تر څو خپل دوستانو سره شریکو ډیر مننه کوم
اوس دا په چا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونه یو وخت په هندستان کې یو پاچاو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای و خلکو خکاری پاچا باله البته د خکاری پاچا چې څومره لخر سره مینوه لخ خپل کزي سره هم مینوه د دل لپاره تر ټولو بخته ور سهار هغه و چې کارته روان و او تر ټولو نیک مرغه ماخامې هغه بالا چې ل میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسایه پسې را جګه کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځای نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاری پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاری پاچا له ځنګله کور ته روان وو منشا یې ولید چې لارې بند کړې ده مخم را نږدې وو او د پاچا بیړه و چې ژر میرمن وګوري منشا ته په قهر وویل هله یوې خواته شه لار پرانیزه کنه په غشي به دې سوری سوری کړم هله منشا ورته وویل ته لږ وار کوه ساړه خوره تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی وو ښکاري پاچا ځواب ورکړ ما ورته وویل چې لار خوشی کړی خودوی می خبره و نوریده او ما گزار رو باندی وکر. منشا و ویل خنو گناستانه و ده دوی و. خکاری پاچا تا پزرکی وردیر شول چه ده لرمان پاچا با بیا خدای زدوینی. ده عجب فرصد دی رضا ده حیواناتو ده جبی ده زدکری خواست ورسخه وکره. نورتوی ویل پاچا منشا تو خمات ده حیواناتو جبر از دکره. منشای غختنه و منلا او خکاری پاچا لنوی پوهی سرا کور تلار. ده دوده ای وقت و ده سرخان اوار شو او پاچا دوری جو پخوارلو شروع وکره. ده دوده ای پا وقت داننی موری جا لانده خطا شو. پا لانده خطا شوی دانو بندی ده مچ او میگی پخپلو کی سرا جنجال شو. مچ و ویل زما بچی وگی دی وری جی بزیو سم. او میگی و ویل اول خو زما ور پام شول زما برخه کیږي پاچا چې د حیواناتو جواز د کړی و د دوی خبرو ته و موسید ملکی ورته و ویل ولی و موسیدی په پاچا باندې خپل میرمن ډیره ګرانه و د هیڅ وخت هغه ته دروغ نه ویل خو دا ځلی ورته و ویل چې نه موسیدلی پاچا څخه خبر ورنه پټ کړ چې د لړمانو پاچا خبرداري ورکړې و چې که د حیواناتو په شبا د پوهیدو خبره دی بل چاته وکړه لړمان به دی سم دستی په چیچلو چیچلو عذاب کو شکړي پاچا له هم دی ویری له موسیدلو انکار وکړ مګر میرمنې ټینګار وکړ نه نه دا براته وای تا ولی وخندل پاچا ورته وویل که دی پښتنی ته جواب درکړم عذاب کو شکیږم زکه خو عذر درته کوم چې ټینګار ما کوه. خو میرمنې مانې جنشوه او په برخوګانو یې اوښکې رامات شوې. پاچا ورته وویل ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې مسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې آسانه شي. سمه ده؟ دی وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړل. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډیر ښه واښه دي، که دې هغه ماته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم. اوزګوړي ورته وویل اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل څه پروا کوي، ښکلې ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل ته په ما ډیره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم مګر ته په ځان مینه یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز در ښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بیلې کړي دي، دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بیل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسې داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسې لنډې لنډې کیسې لیکئ، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یې، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې، د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
دا کیسې ما همیش وک په وک په لیکلې دي، داسې په یوه وار مې نه دي لیکلې. کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلې وي، بیا پرته وي، بیا بیا راخستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړې وي، له ځان سره مې کتلې وي، ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې. تر اوسه پورې ما
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو دما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې وخت شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالې دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول، یا د نورو شانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې سوایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده، او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خپه شي. مستقیم چاته ما ګوته نه ویني، ولی غیر مستقیم هر څوک خپل په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي، تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم، که بیا هغه نه و بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو تر منځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم. یو مخ بلې خوا ته نه وزم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا څه وویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلی او دمنی، په هغه کې هم داسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کیږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوستی هم ده
هغه کتاب په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات دغه په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو. خپله طبیعت مې دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، کیسه دی راتول ولا بیا به خبرې پکو
زما دی کیسه هنوان دی وای زوره ور څوک دی غرڅ کر په کمره ومخل ځان ته وویل په هوا کې تغختلې په ځمکه زه بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشي نیوای زه د خپل ځان یې غاړه اوږده کړه کوثر یې ببر کړو یوه بله خوا یې څار وکړ غرڅ ته یې مخ کړ په خواږه اواز یې وویل څوک چې هر ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له زورولو خوند اخلي هغه غختلی دی.
ډاکټر صاحب دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې، یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده، یعنې د دې نورو ژویو په مقابل کې خو دا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغو کې دوی غښتلی دي، یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله هغه غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغه کې ځان یې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي، اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړې وه چې هغه په الوتونکو کې
ظالمانه
ده، او په د کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې، یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان د تله. لمر وویل هره ورځ چې په دې لاره تیریږم تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکاري. تلی په شونډو ژبه تیره کړه، یوه پله پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته. مخ یې د لمر خواته واړاوه. پرېږدېدلی غږ یې وویل، که رښتیا ووایم هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډیریږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه دغه د تلی چې یوه پله اس کسی بله ټیره سي، دا همداسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه مو منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستورې تلې وې، دغه لاستې به درلود او دوی په لې به ولې په هغه کې به بیا رشمی راچولې وې لکه اوس کپانونه دي. په هغه کې کمال دا ده کدي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو، دا د لاس اخیر حیثیت چې دغه د ترازو د شاهین دا پورته مټی د په لاس کې نیولی وي، نو که کم هم لاس ورکړي دې ته ډنډۍ وایي. که مازم دا لاس کیکاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي. دا یوې خواته چې هر څونه مال بیا وراچوي هغه ورسره پورته کوي.
کورو مدان ډاکټر صاحب، یوه بله کیسه هم راته ولولې.
زما د یوه بلې کیسې عنوان د خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخیستې وې، رڼو اوبو یې له مخه منډې وهلې. خړې اوبه د پاڼ تر بیخ لاندې شوې. پاڼ په خواره خوله وویل، تاسې مې تر بیخ مه لاندې کیږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې. وخت نه و تیر، د پاڼ سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا یو دوه باور دی. یو باور خدا ده چې ویله دوه سره شیشه کی، دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وای زری. کورمدان ډاکټر صاحب، دا راته ووایاستئ چې تر اوسه به څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې چې ما له ځان سره ساتلې دي ځینې، خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخسوله، نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوې دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې علاج چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډېره مننه. کورو مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کرده ګلو د ښاغلي درویش دورانی وروستۍ شعري ټولګه ده. ښاغلی درویش له همدې ټولګې څخه یو نظم د تاریخ یوه پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار باراکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یوه پاڼه. دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو د هری پر شیشا ته بیا پردی اسکر پراتو د یرغلګرو غوټ چې واخلي دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی د پردی وطن ته چې اول واخلي د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخنیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوې ګولۍ یې لا هم نه خطا کوله نقشه دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چې لاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ و مګر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر چې د ترې لاره ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړم دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼي د ګزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.